دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان یو ولس بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د مې 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان د نورو سیمو او افغانستان په اړه هم راپورونه درته لرو. تر څو وړاندې خبرونه ته غوښ ونیسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن د وژنې پر ضد پر لټ پای ته رسولې دي. او په افغانستان کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې انتظامی مشر ریحان ګل خټاک او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یوه امنیتي پوسته د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکي په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. دوی زیاتوي چې په پیښه کې یو امنیتي سرتیری او یو پولیس ژوبل شوي دي چې د درملنې لپاره د میرامشاه روغتون ته لېږدول دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لټ نن پر څلورمه ورځ پای ته رسولې دي. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی و چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی، خو پولیس ویلي ول چې هغه د حراست پر مهال ځان وژنه کړې ده. د پرلت یو ګډونوال او د سروکی ځای مشر شاه فیصل غازی مشال رډیو ته ویل چې له حکومت سره تر مذاکرات وروسته یې پرلت نن پای ته رسولی او حکومت ځینې ژمنې هم ورسره کړې دي.
چیما دلی جا شهید کاس و گلوالی دفتا ناغ ده شلا کاری پین شپیش پسونو ناوتیه او یوانی کاری جده کم بچون دی پداشو و پاخر پراده پا یونسته کالجی برا سباق بیایی نرده نا واضح خطو چی چوک چا تا ناوتیه کاوی ها چی دونا غلطی شویه دو ده ظلم کرده جای پدا وجه دو حکومت ناوتیه کاوی.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان نن مشال رادیو ته ویل چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د انتظامی لخوا ورلېږل شوو د درې مسجدو جرګې مشرانو لپاره لټوالو سره مذاکرات وکړل او د هغه په وینا مسله د قبایلي رسم و رواج مطابق حل کړل. د پاکستان استخباراتي ادارې و چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې ګلولي د مې پر 15مه د شک پر بنیاد نیولې او د مې پر 6مه په حراست کې مړ شو. د تیارزه خیسور د پردت مشران مشال اډیت ویل چې د ګلولي مړی نن هغوی ته وسپارل سو او هغوی هم نن مازیګر خاور ته وسپاره. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوټ کې د وسالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیسو مشر ناصر محمود ستی د مې پر 23مه خبري اعلان ته ویل چې د منګلور په بنجوټ کې ځای خلکو د وسالو لار ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شوې چې پکې یو لسی وګړي ووژل شو. دی وای چې کله پولیس هلته ورسېدل نو وسلوالو سره یې په نښته کې سرتیری ژوبل سو. ستی زیاتوي چې وسلوالو په یو غار کې پناه اخیستې وه او لټون یې روان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه وسلوال د کومې ډلې غړي ول. دا راز هیڅ وسلوالي ډلې لا د بنجوټ د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت یې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګول غور کوي. ریټرز خبري اژانس نن د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر لیکلي چې د ګوند مخکښ او د بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي څو ورځې وړاندې د ضمانت باوجود پرون بیا ونیول سو. د مې پر 9مه د درغلیو په یو مقدمه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ولسی او پوځي املاکو ته زیان رسولی وو. وروسته بیا عدالت عمران خان په ضمانت خوش کړ. بلخوا عمران خان تور پورې کړ چې د املاکو د ویجاړي تر شا د استخباراتي ادارو د کسانو لاس وو. په افغانستان د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. د غور والي ویاند عبدالواحد حماس نن ویلي چې پرون په فیروزکوه ښارګوټ کې هغه مهال درې ښځې او یو ماشوم مړه سول چې کور یې اوبه یووړ. نوموړي زیاته کړې چې په پساوبند ولسوالی کې بیا یو سړی او یو شزه سیلابي وبو وړول چې ورسته مړی و موندل سول. حماس دا هم ویل چې په پساوند کې یو بل تنه مو بو وړي چې لا هم ورک دي. نوموړي زیاته کړې چې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر سل زیات کورونه او شاوخوا 200 هکټره د کروندې مځکه ویجاړه شوې ده. او د تهران په بدنامه زندان ایبن کې د شزنه سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهرچانو د ورستي اعدام او د حکومت لخوا د اعدام ته سزا د زیاتېدونکو کارونی پر ضد مظاهره وکړه. په هغه هیواد کې پر ورستي اعدامونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ډلو او حکومتونو لخوا سخت نیوکې شوې دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو د خبرسو راپورونو له مخې د سپیدې قولیان، بهاري هدایت، فایزه هاشمي او نرګس محمدي په ګډون یو شمېر نوموتو شزنه سیاسي بندیانو په زندان کې دننه په یو کمساري سیاسي مظاهره کې ګډون کړی و. هغوی ټولو په خپلو بیانونو کې د اعدامونو د لړۍ غندنه کړې وه. د ګلرخ ابراهیمي په نامه یوې بلې ایراني زندانی ویلي چې د ایون زندان شزنه سیاسي بندیانو د مې پر 20 د ښځو په انګړ کې د ورسو اعدامونو پر ضد مظاهره وکړه. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. اخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تان ګلولي د وژنې پر ضد پر لات نن پایته رسولې دي.
انصاب دا وشیر سره چې د میرزا سره انداس د پورا په دغه رنګ ظلم نه کیږي پاوز میدانه وری نه د مو ته ار پسیرچی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د رادیو پاکستان پېښور پر ودانۍ باندې د پاکستان تحریک انصاف تر مظاهرو ورسته هلته پښتو سندرغاړي ورغلې دي. په پېښور کې یو سندرغاړي وژما وای د ودانۍ پر سوځول کې دوی ډیر وژړل.
گل سرے سرے کڑم دس گونس گلدا پلو پورو سم د پردونس گلدا.
پر دې سربېره پر روان خبرونه کې شمیر نور راپورونه هم اوریدلای شي لمشال رادیو سروسی. زموږ غل مشال رادیو خبري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په یو ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. چارواک مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکو په ګډون درې سرتیري او یو ولسی وګړي هم وژل شو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیرا کوي.
د پولیسو ځلی انتظامی او امنیتی چارواکو په وینا نن د شمالي وزیرستان په داخلو کې امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. وژل شوو کې دوه امنیتی سرتیری، یو پولیس او یو عام وګړی، او ژوبل شوو کې یو پولیس او یو امنیتی سرتیری شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې نن د مې په 24مه د تاخیل یکت امنیتی پوسټه باندې ځانمرګي برید کوونکي د تلاشۍ پر مهال ځان لوزولې چې نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری، یو د ټریفیک اهلکار حکیم جان او یو ځایی کس وژل شوی، یو پولیس او یو امنیتی سرتیری ژوبل کړي چې میرام شاه روختون ته وړلی شوی دی. دوی وایي چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستی او د مشکوکا وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د پولیس او امنیتی ځواکونو چارواکو په وینا د مئی په 15مه هم میر علی دکو کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید کې 15 سرتیری او درې ولسی وګړي ژوبل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه دریم ځانمرګي برید دی. د نوړاندې د فروری په 16مه کجوري امنیتی پوستې سره د اف سی ځواک په بدرګا روان د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګي برید شوی و چې درې کسان پکې وژل شوي ول. 15 د کمپنۍ کارکونکي او اف سی ځواک سرتیری ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمواري هم ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تیر 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې بیا ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د پولیسو تعلیم څنګه چارواکو او ځای خلکو په وینا میرلی کې نسرګند وسلوالو بیا د مئی په 28مه د شپې د انجونو دوه خونځي په بارودی موادو سره لوزولی وو، چې د چارواکو په وینا یادو سکولونو کې د 1500 نه زیاتو انجونو زده کړې کولې. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د 1300 میاشتو نه وسلوالو زید د فو ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو پولیسو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. دوی یو بل ته د ځاني مالي تاوان رسولو ادعا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو ثوري اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لټ نن پر څلرم ورځ پای ته ورسوه. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی وو چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان بیا مشال رادیو ته وویل چې د درې مسجدو مشرانو جرګې له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي او دا مسله یې نن هواره کړله. پرلتوال هم وایي چې دوی د حکومتي ژمنو وروسته دغه پرلت پای ته رسولی دي. په دې اړه د تازه حال لپاره د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راپور لیږلی دی.
د دغې احتجاجي درنې یو مشر او د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی د احتجاجي درنې ختمولو په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
تحصیل ستیار د پخوره متا یو ګلولی کاس و چې کوم ایکس یو له خسته یو چې دا د فوج په کلاشه په کاستډي په موقع باندې دا شهید شو یو د تیار ز برګر مخمخ کی ما در نشری و انن د کومات او د ماسیف کوم پمیان شه اپا سلا وشولا چې ما د میژ شهید کاس و ګلولی دغه ناغ د شلا کاری پن سپیش پسون نه وتی او یوانی کاری چې د کیم بچون دی په داشو او په اخر پر د پینوسټی کالج پر سبق دی یی نر دغه نه واضحه تو
پاکستانی پوز پکت کشه دی وجل شوی گلولی ورور حاجی بوبرای ویایی چه پاکستانی پوزی چارواکی دا د انډیا سے د پورا چا سره هم د ظلم داسه عمل دا نکاوی
داغه چې کیم شاهد شو د نن په کلاخ شه یم ورور دی ګلوالی خان نو ما یاد داغه یې د کورنا شکل ورو وړي وي ورته ویلی دا چې وشتو سے طالبون ته شای دی لمر مر کړی دی په دا پر ورو وړي وي لمر ور کړی و نو ور اخلي دی خو دوه وادو په وې کړل شه تو مثال ماړې ور کړی دی لا د شای ور کړی یې په دا پر مې ته ونی وله چې د میرا سره انډیاس د پورا په دغه رنګ ظلم نه کیږي پاوز میدان وري نه د مو ته ار پسې چی پولیس ولاشتا دی پولیس ولادا رودریمی د مو د مشر نه د پښتنه کاوی کا په څو غلطیک شو غلطه پښتنو اسول زو بو بیا بر سره ویایي.
مشال ریډیو چې د تیارزا خیسورا احتجاجي درنې په باراکښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان سره تماس ونیولې هغوی وویل په سویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې و چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه جواتوله په لاوج ویلې دي چې د ګلولی په نوم کاس پوس په 15 مئی د شک په بنیاد باندې گرفتار کړای وو او د مئی په 16 مقصدان مال د پوس په بند کې مړ شوی وو. د تیارزا خیسورو احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د حکومتي چارواکیو د پوس په قید کې وژل شوی ګلولی مړای نن مزدیګار ماسید قوم ته حواله کړای دی او په احتجاجي درناکشه د وشتنې مانلې ناپاس ماسید قوم د ګل ولی مړای نن مزدیګار سلوارنی مې باجې په خیسور سیمه کې خوره تاسو پورلای دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له جنوبي وزیرستان اوس زو د کورمی پرلور په پړچنار کې پر استادانو د وژنې خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده. تیر ورځ یو ځل بیا د مختلف تعلیمي ادارو د کوونکو احتجاج کړی وو. هغوی په ټایرونو سوځولو مرکزی لاره تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته د تحفظ ورکړل سي او د متاثرو کورنیو سره دې مرستې وسي. بلخوا د سیمې بلدیاتي غړو هم تیر ورځ له حکومت د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي چې د پرونیو احتجاج کوونکو په ژغونو پیلېږي.
دا نارې په پړچنار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهه پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی وو چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوي پیښې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټایرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخت بند کړی و. د هغوی د غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری لا متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یوز د کوونکو وای کا غوښتنې و نه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي.
موږ حوالی سره دي څنګه مطلب کوم حال د غاز او میلو شته میلو نشولو. موږ پلان ای دا کپټن دي ته موږ محتاج ولو. بیا موږ ټول د دې کوم چې څو کې یو استاد دي سټډنټیان موږ یو یونین دي هغه موږ ورغړو په کایدا پرسکرام ما ته موږ ټول حالت احتجاج مظاهره کوي او راپور موږ ورځو ورځو چې څو پورې وي ته حالت نه موږ
پر سلورم مای نه معلومه کسانو لخوا پر شلوزون سړک د ګیدو سیمه یوتن ترويشتل کې دوه پاس زنی بلواګه د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شوی پیخې پر د عمل کې پر استادانو بریدو کړو چې پکې وته نمړ شول. تر هغه پس د یاد پیخې خلاف په بڑا چنار کې د احتجاجي غونډو او لارینونو سلسله روانه ده. پر دروشتم مای په پریس کلب کې بلدیاتي غړیو هم ناشته کړي چې پکې هغه پر استادانو برید په سخت ټکو غندلې. ځای مشر ملک زرتاج حسین وای دا یو تر هغریزه پیخه وا خورتا ذاتی دښمنی رنگ ورکول کوشش شوه چور باندې دوی خفه دي.
ستا د زمکی په نظر او د تا ورکړي ده دا د تو ریپلیکیشن کړي وای چې دا د کوم ځای واستازان دي دي کوم ځای غدي دي زمکی صحیح تعلق نه لري.
په تری منګل کې بلواګر ټول هغه تنان په نخکړي ول چې تعلق یې لاشي مسلک سره وو. په نخښیو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقین سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسي لاندې درو پومرسته شوه. بلخوا په دغړه موږ د ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه درست ترلاسه کړو او نه پولیسو ته سویلی. البته د نهې پوره شوي احتجاج ته د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجی علي جواد توري په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغوی دی مطمئن دي. توري زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوي او تر هغوی نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغوی جاری دي.
الحمدلله سمره ته تفتیشی اداری دی هغوی باندې بالکل بھرپور اعتماد ده. هغوی موږ ته کوم بریفنگ وغیرہ رکھائی نه نه ڈی پی او صاحب سره نو سو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شول چا سره تربګای او چا سره چکو چا سره کونه او چا سره توپاکو.
په کورما کې تر خنډی بریدونو پس حالات دومره خراب شوه وو چې حکومت سکولونه بند کړي ول د مختلفو سیمو لارې تړلې وي. امتحانونه تر نامعلوم وخت پورې ځنډولې ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو. په سیمه کې د شیسونی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته. د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې یو ځای عدالت د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن خوش کړی دی. د مولانا د خوش کېدو امر د مئی پراتلسمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ کړی او خو هغه پرون له جیل څخه خوش کړل سو. مولانا هدایت الرحمن د روان کال په جنوري کې په گوادر کې د خوډه په یو پیښه کې د یو پولیس والا د وژنې په تور نیول شوی او خو هغه دا تور ردوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
کله چې د شپږو ورځو د تیرېدو وروسته تیر مازګر مولانا هدایت الرحمن د ګوادر جیل څخه خوش سو، نو په ګڼ شمېر کې پلویان و ستړې مسته نه یوازې ولاړو، بلکې دوی د یو لاریون په بڼه کې هغه تر خپله کوره پورې رسولی دی. پر دې مهال د ځایي خبریالانو سره په لنډو خبرو کې مولانا هدایت الرحمن وویل چې نن د لویې کامیابی ترلاسه کړې ده.
انشاءالله ٹالر مافیا سال بلوچستان سے بھاگ جائیں گے، انشاءالله ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک ہوگا.
موږ هلې ځلې به د ٹرالر مافیا او ڈرگ مافیا په ضد روانې وي او کامیابی زموږ مقدر دی. انشاءالله راتلونکي وخت به خوشحالي راوړي او ٹرالر مافیا به د بلوچستان څخه وتښتي او ټولنه به د نشو څخه پاک سي او د پرمنو هلو ځل د لارې به خپل تحریک روان ساتو. په دې اړه مشکله د جماعت اسلامي د مرکزي امیر سراج الاک سره تماس ونیوي، نو هغه د سپریم کورټ واغه پریکړه ته هرکلی وکړی. د کوم په ترڅ کې مولانا هدایت الرحمن خوش سوی دی.
تقریبا سلور میاشتې یو ناروا کیس کې هغه بندي ساتلی دی. موږ په هغې باندې ډېر زیات خفه وو، عوام پرې هم پریشان. باقي بلوچستان د خلکو مسلې بې شماره دي او جماعت اسلامي د بلوچستان د خلکو د مسایلو ترجمانی هم کوي. د هغې د حل کولو لپاره په ایوانونو کې او بهر په چوکونو کې خپل احتجاجونه کوي. پرامن جدوجہد قانون او د آئین په اداره کې دننه جدوجہد پاکستان ټول دا وخت یو لوی جنجال سره مخامخ دی.
بل خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د مولانا هدایت الرحمن د بیرته نیولو هیڅ ډول اراده نه لري. د خبره د حکومت بلوچستان ویاندې میرمن فرا عظیم شاد او مشال ریډیو ته وکړه.
ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا فی الحال تو کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا.
هیڅ ارادہ نشته د حکومت بلوچستان چې مولانا هدایت الرحمن به بیرته ونیسي. تر کومه ځایه چې د دوی غوښتنې وي، حکومت د ګوادر په سمندر کې په ناقانونه توګه د غټو کښتیانو د لارې د مایانو پر نیولو په بشپړه توګه بندیز لګولی دی. د ګوادر د خلکو لپاره د چشنګو د پاکو اوبو ستونزه هم اواره کړې ده او ډیم به هم ډېر زر جوړ سي. د یادونې وړ ده چې د حق دو تحریک ګوادر مشر مولانا هدایت الرحمن د روان کال د جنوري په 14 نیټه د ګوادر پولیسو د یو ځایي عدالت څخه نیولی و. کله چې ښاغلی د ضمانت د ترلاسه کولو په خاطر هغه ورځ و عدالت حاضر سوی و، ځکه چې د مولانا هدایت الرحمن په ضد تیر کال د دسمبر په 16 نیټه د هغه مقدمه لاسلیک شوی وه، په کوم کې چې د حکومت په وینا د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په اړخو ډب کې یو پولیس والا وژل شوی و. که څه هم وروسته مولانا هدایت الرحمن د خوش کېدو په خاطر څو ځله د بلوچستان په های کورټ کې درخواست ورکړی و، لیکن هغه رد شوی و. خو د مئی په 13 نیټه چې کله د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت پر مهال د هغه وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و عدالت ته وړاندې سو، نو هغه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په لور اشاره کړې او ویلی و چې مولانا هدایت الرحمن هم د عدالت څخه دننه پولیسو نیولی و. د یادونې وړ ده چې مولانا هدایت الرحمن په کال 2021 کې د کوټ څخه 910 کیلومتره لرې د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې د حق دو په نامه تحریک پیل کړی و. د یاد تحریک همیش دا غوښتنه وه چې د ګوادر په سمندر کې د غټو جازو او کښتیانو د لارې د مایانو ښکار بند سي، د ګوادر ښار لپاره د چنګ د پاکو اوبو انتظام وسي. دا ډول د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي برخو کې د ځایي خلکو لپاره په تجارت کې اسانتیاو پیدا کړل سي. د دې سره سره دی په ګوادر کې د سرحدي عسکر لخوا جوړ شوي چک پوسټونه یا چوکیانو ختم سي، کوم چې د تاریخ د مشرانو په وینا هلته ځایي خلک زیات ځورول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جنو مهم مشرانو د ګوند پرشودلو لړۍ روانه ده. د یاد ګوند وی مشر او د بشری حقوقو پخوانی وزیر شیری مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د ګوند پرشودو اعلان وکړ. د تحریک انصاف دوغه دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مئی د خپل ګوند د مظاهرو پر مهال د سوي تشدد غندنه وکړه. بلخوا عمران خان پرون ویلي چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند پرشودو لپاره ټینګار کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیول لړۍ روانه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پرېښودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پرېښودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پرېښودلو هم اعلان وکړو.
د مئی په درویشتمه
اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوې د تشدد پېښو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سرا په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیاته کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں،
زه د تحریک انصاف گند او عملی سیاست پرېښودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړی توپ دی. د نن نو وروسته به د یو سیاسي ګوند برخه نه وم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یاد دوی چې د مې په نهما پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نو وروسته عام اولس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکه شروع کړي او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور زلا ونیول شو او همدارنګه شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه په خوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډه تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچوله. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یوم مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته د ترغیب ورکړل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرل باجوا خلاف خبرې کوي او یری گئی بنا هیڅ به هم نکیږي. د مزاری د گرفتارولو ورسته په ورستیو کې د هغې لور ایمان مزاری چې وکیل ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیالا جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم. د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شو. د دې د پاره چې د هغې حوصله ماته کړی شي، خو د مزاری حوصله به ماته نه کړل شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلي په ډیرو کې هغه زړور ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کیږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه،
کوم شی روان دی ما په خیال دا یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیال وشي کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلل نو هم دا قشان دی د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کوم دی هم دا سره روانو پاټې به پرېښودي او پی ټی آی ته اوس هم په هغه پاټې باندې لږ پرېشر راغی. نو هم هغه خلک ته چې څنګه راغلي وو هغه شان دی واپس روان دی. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دی او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې هم دا اسونه چې کوم
حکومتی سرچینه مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتی کمیټې غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په نهمې پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نوړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ باندې هم اوریدلای شئ. زموږ د اپ ته د مشال رادیو MASHALRADIO په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې انتظامی مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکو په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو نن د یو ځای تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لت پر څلرم ورځ پای ته رسولې دي. د خیرسور پوځي قلې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی و چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی و. د دې پر لت یو ګډونوال او د سروکي ځای مشر شاه فیصل غازی مشال رادیو ته وویل چې حکومت منلې چې د ګلولي کورنۍ ته به شل لکه روپۍ د ننواتې شپږ پسونه یو یو نوکری ورکوي او د هغه ماشومان ته به تر کالج او یونیورسټي پر مفت تعلیم ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوړ کې د وسوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ناصر محمود ستی د مې پر درویشتمه خبریالانو ته وویل چې د منګلور په بنجوړ کې ځای خلکو د وسوال لار ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شو چې پکې یو لسی وګړی ووژل شو. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت په پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. رویټرز خبري اژانس نن د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. او د تهران په بدنامه زندان ایوین کې د شیزنه سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهره چانو د ورستې اعدام او د حکومت لخوا د اعدام د سزا د زیاتېدونکو کارونې پر ضد مظاهره کړې ده. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. اوس زو د افغانستان پر لور. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو د دوه مثبت پیښو د سبتېدو په اړه بیړنۍ مشاورتي غونډه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وایي په افغانستان کې د دوه مثبت پیښو سبتېدل د دوی لپاره د ډیری اندېښنې وړ موضوع ده. روانه مې میاشت دغه دوه مثبت پیښې په ننګرهار ولایت کې سب سوي دي. په پاکستان کې بیا سږ کال تر اوسه د پولیو د یوې مثبت پیښې خبر ورکړل شوی دی. په دې نور حال په دغه راپور کې واوري.
روانه میلادي میاشت په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
وروستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوي وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیدلی و او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې دوه و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره له واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو علاتي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال ترنا لاندې په 10:30 پښتونخوا کلی په کلی په 1:00 پام کوا په 2:30 د ځوانانو غږ په 3:00 سروې په 4:30 هارون باچا هنري غړې په 5:00
زموږ غل مشال رادیو خبر یو ځل بیا ځو د پاکستان د سیاسي راپورونو پر لور. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سپریم کورټ کې د ولسي وګړو پر ضد تر پوځي قوانینو لاندې د ممکنه مقدمو د اندراج پر ضد یو درخواست داخل کړی دی. بلې خواته د مای پر 28 کامیا اسمبلی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف یو قرارداد منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښو کې د ککړو کسان پر ضد د کاروایی غوښتنه شوې ده. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسی وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانی دي غیر قانوني وګرځول شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد د کاروایانی د آئینی حقوقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې رستو ده چې د مئی په 9 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو رستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو. او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کوم احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دي، نو دا وی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ لاندې قانوني کاروایانی کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منځوري ورکړې شوې وه. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي، نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدل هم شي. بلې خواته د مئی په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایی کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت ګڼي چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده، نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کېږي دا چې کوم د قومي سلامتیه کمیټې غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، نو په دواړو کې ویلې شوې دي چې په 9 او په 10 مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیا د ریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا هغې وجنا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زموږ چې انټیلیجنس ایجنسی دي ډېره غم غوسره ښکاره شوې ده، نو دا هغې وجنا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوو طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو خلاف ګامونه پورته کولی کیږي. یو د ملټري کورټ او دوام د سیکرټ اکټ. نو د دې دوه نه چې پاکستان تحریک انصاف خلاف کارکنانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوه هم دي.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینن کې په دې نظر دي چې د مئی په نهمه او لسمه نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي ګوندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالی روان دي، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینن کې محمود جان بابر په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په نهم مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو، نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلی ده چې په څه طریقه باندې دا رکټ کړی شي، دا د خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د نهم مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14مه نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. پرون د پښتو ژبې هنرمندان په پېښور کې د پاکستان سرکاري رادیو ته د دې رادیو له همکارانو سره د یووالي لپاره ورغلي ول. دا په داسې حال کې د دې رادیو ودانۍ د عمران خان د گرفتاری پر ضد مظاهرو کې سوځول شوې و. رادیو پاکستان ته ورغلي سندرغاړي وایي باید سیاست او هنر له یو بل لري وساتل سي. دوی وایي باید ولس پر دې پوه کړل سي چې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره دي هنري ادارې یا ځایونو ته زیان نرسوی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي شارکوي
د مئی په 13مه د پښتو ژبې هنرمندان رادیو پاکستان ته د یو والی لپاره ورغلي دي. سندرغاړي وګمی مشال رادیو ته وویل چې د رادیو پاکستان د ودانې د سوځیدو په خبرې ډیر جړلې دي.
ګل سورې سورې کړم د زغون نس ګلدا پلو پوروسم د پردو نس ګلدا
زکل د رادیو ته راغلي موما په رادیو کې غاني کړي دي کنه، نو ما ته هغه وخت را یادې ګدا اوس چې ولانه مزه د رادیو ته ګورم نو زه ډیر افسوس کوم په دې خبره باندې. ما اوم جړل چې دا خو ظالمانو زمونږ کور دی، دا خو مونږ له الله یو اداره را کړې ده، په دې باندې مونږ فخر کوو. مونږ د دې ځای نه الله را اوچت کړي یو، ټی وی ته بیا تللي یو، ټی وی نه خدای اوچت کړي یو، کیسټ تیرې استه کیسټ نه تللي یو، د سټیجونو پروګرامونه هم کړي دي، سرکاري ادارو باندې تللي یو، حکومت لیګل یو. دا خو زمونږ کور دی ظالمانو، تاسو ولې داسې غلط کار کوئ؟
سندرغاړي احمد ګل مشال ریډیو ته ویل چې سیاست او هنر دی له یو بل لري وساتل شي او ولس په دې خبره ول دي چې د هنر کومه اداره یا ځای ته دی د سیاسي حلو ځلو لپاره نقصان نه رسوي.
پنی مش پکڑی آوازونا و تو بلبلا نخادا خوگشنا دی بیل کو زمانا نو دمرا خفایش دمرا با مور پلار پسیم نیو خفا ولی چه زمان گدا مورو مو زمان پلارو زمان کورو من پا دی که رلویشی بیو من پا دی که زندگیو خورا د 12 سال نه زه شروع یم سلور 500 کې د 12 سال نه پوره وړو کې دا نه ماشوم ما چې د پاکستان د ریډیو پاکستان ته نه وته ما او خو ژوندګی تیر کړی دا خو خپه په دې باندې شو چې دا ولې داسې و.
د ریډیو پاکستان پروډوسر سردار اعظم په وینا چې مظاهر چانو د ریډیو پاکستان د کمپیوټر سرور ځان سره وړي چې ورسره په لکونو سندرې او نور ریکارډونه هم ختم شوي، خود بیا راغونډولو او د ډیجیټل کولو کار شروع دی چې به د جون د 15مې پورې مکمل شي.
زمون کم ڈیجیٹلائز شوی چې کم مون سره دلته زمون ارکایو اغه یو مین سرور کې اغه سرور چې دغه میسینګ دی اغه چې کم دا شر پسند دی وړي دی دغه نه علاوه زمون چې دلته نور کمپیوټر یې اغه ټول سوزول شوی دی سی پکې مات کړی شوی دی خو مون سره زمون چې کم ارکایو اغه میټیریل چې کم په ټیپونو کې محفوظ دی محفوظ دی شکر الحمدلله اغه به دوباره مون ډیجیټلائز کو او دا ریډیو پاکستان دا خاصه ده چې مون کله هار نه دی منلې اغه قدرتی افاتی کنا گاهنی افاتی او کدا پیخ مون سره وشو دا مون بیا خپل پخپو باندې ودریګو زمون دا چې کوم رسو تاسو دا بلډینګ وره دا بلډینګ امید ته چې 15 جون پورې دا دوباره رینوویټ شي او زمون چې کوم دفترات دی هغه دوباره بحال
دا خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند فیروز شاه د مئی په 18 رسنو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری پر ضد شوی مظاهرو کې لټولي صوبې نه د 1500 نه زیات کسان گرفتار کړي چې پکې د ریډیو پاکستان ودانې ته نقصان رسوونکي 216 کسان هم شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندۍ خبرونې ته تاسو غوښنیولې دي او په همدغه موضوعاتو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په تیر څه موده کې د ګڼو سیاستوالانو د خبرو مبینه غږیز ټوټې یا اډیو کلیپس پاره سوي دي چې هغوی رد کړي دي، خو په تیر څو ورځو کې د قاضیانو، وکیلانو او د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي دي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالاتو، عدالتي مقدمو او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه خبرې سوي دي. وفاقي حکومت دې د پلټون لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. خدا چې په دې ژغیزو ټوټو یا آډیو کلیپس کې څه دی او د پاکستان قانون له مخې د یو چا د اجازه پرته د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په دې اړه تفصیل د انیسی اجمل په راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، د غي د خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلیپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مه په شلمه جوړ شوی د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزي ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټونو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مه په 18 مشال ریډیو ته ویل چې دا غږیزې ټوټې په مبینه توګه د پنجاب پخانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنځ د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنځ د پخانی وزیر اعظم عمران خان د مه په 9 تر گرفتاری وروسته د خوشی کېدو او د سنو نورو موضوعاتو پاړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په دې شروع وځو کې د نن خپل رپورت وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخانی چیف جسټس ثاقب نثار د زوی آډیو چې داغه مخ ترای چې پاغه کې غوې د پارٹی ټیکټ چې د غوې د خرڅولو حواله سره خبرې کوي. د پی ټی آی د ټیکټونو دریم آډیو چې داغه د موجوده وخت چیف جسټس عمر تابندیال د خواخې مخ منستراله پاغه کې غوې د سپریم کورټ د فیصلې حواله سره چې خبرې کوي چې رڅب کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې د دې وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال داغه د خزي آډیو مخ ترای چې پاغه کې غوې خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومند سیاست کړه چې په پاکستان کې د تیر سمودي راهیسې د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبري خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاستوي چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړي دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازه بغیر د غد ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خبرولو پاړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی پاړه وایي چې په قانون کې به له اجازه د چا د خبرو ثبتولو او یا خبرولو لړکی د سزا ذکر شوه دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نوعیت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پریویسي اصول دا نه مذهبي اجازت ورکوي نه قانون اجازت ورکوي. هغه ای بندا چې کو د چا سره ډیټا متعلق مرخ کلی نه هغه به هغه به باقاعده کوټ ته ریکوست کوي چې د دې سړي مونږ ډیټا روباسو اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول دا پوسټ کول شیئر کول وایرل کول دا دویم جرم دی په قانون کې. د دې اس قسم اجازت نشته. دا د سایبر کرائم چې کوم قانون دی پی کا 2016 دا د غیلند دی باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډینګ سو کوي دا خو پبلک نه کوي دا انډیویجوال نه کوي دا خو زمونږ د ملک مضبوطې ادارې کوي. نو اول خدا بسو کو د چا خلاف په کیس کېږي د دې خلاف په گواسو کې نو جرم دی او ملزم دی او کوم مجرم دی ناغه نامعلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کارروایی کوي او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورول شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د سن نور سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزی ټوټې یا اډیو کلیپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکی او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو عدالتونو د کارکردګۍ لړکې د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړي دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پرون د سواد په منګور کې د ملکن ډیویژن او په خوانیو قبایلی سیمو د چمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون دیرشمی ورسته د ټیکس نور کولو ریایت ختمې دوه خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پر دې مهال د تجارتي خونو د مشرانو وینا و چې په سواد او قبایلی زلو کې د نامنی له وجې کاروبارونه له زیان سره مخامخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر رور سجاد خان هم موجود و. د نوموړي وینا وه چې دی به له گورنر سره د ټیکس نور کولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اپ کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکن ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایلو نه د سلور ضلعو د چیمبر اپ کامرس عہدهدارانو د هوټل اسوسیشن، ترانسپورټ، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادیو غړو ګډون وکړو. غونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2018 کې ملکن ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. دې سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اپ کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې په زرګون خلکو ته روزګار برابر کړی. حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي شته روزګار ولا متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چی دا اللہ دا اللہ رضا چی دا ملکن ڈیویژن چی کم زور کم قانون و اغب تاسو بحال کئی او کو دی نه بحالی دو بیا با مجبورن من دی طول خلق توائی من برا وزو من بے احتجاج کو.
دا باجوڑ چیمبر اپ کامرس او زائی تجارتی اتحادی مشر لالی شاویل چی پخوانی پاٹا زلو کے دروزگار موقع دنش برابر دی بیا هم زائی خلقو لگ کاروبار روان کرے حقی کی هم حکومت خاندان جوڑوی
پاٹا کی اس نشتا لکہ انڈسٹری دایو کی سواد کو تاسوی نی نو تاسو زمان باجوڑ تراش زمان سب باجوڑ کے شلپین دی دیر شکم دی دا مربل پکٹرین دی دا بر پکٹرین دی نور دا سی خاطر خواہ دا حکومت دا طرف پڅ نشته دي او د دې ټیکسونو ادا کول دا زمونږ د وسو د بس خبرې بدین دي انډستری نه لګولې خاطر خوای موږ له مراد نه دی راکړي د تعلیم صورتحال زمونږ دغه دي د امن صورتحال زمونږ دغه دي زه اوس هم تاسو ته د پټه کې چرته خلک دا کوي دې د سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دي چې د خپل سرمایې رسېلې دا ملک جهاد کوي د بتو ټلیفون موږ تر روان دي مونږ خدا شی مطلب دې یک سره د مسترد کوو
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریټ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی پوره کړی شوی
دې علاقې سره مونږه د مرجر اوشو یا ارس جل جوشو کوم وادي چې حکومت کړی دی عوامو سره پکار د چاغه وادي دی حکومت پوره کړي کچری هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم وعده نشته او کچری هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ وعده نشته زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې موږ لا یو کمیټي جوړول پکار دي چې موږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره بلو شو نو زموږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي
پونډه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه به د چیمبر اف کامرس ټاکلې شوې تنان وخت گورنر سره ملاقات کوي او د ټیکس ریات موده غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي
گورنر صاحب اني ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته ځریږي دا درته زه ان شاء الله دا جب وعده درسه کوم ولی چې اغه سره درد شتا خو چې څه خبره ده وفات سری دي نو موږ به مخنیوي د هر څه کوو
ورنه کې په ګډه د حکومت نه غوښتنه وکړه شو چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دي د ټیکس ریات موده لسو کالو پورې وغځول شي دین وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه بشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی او په سینټ کې هم شوې ده خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راکین
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
زموږ غلم مشال رادیو څخوري او په پای کې ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور په لور راګرځوم د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال هغه تورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو د مندوزیو د منتخب لوبډلې د اتلولۍ په خپلولو پای ته رسیدلې دي په دې سالیو کې چې د خوست د بیلابیل ولسوالیو او سیمو د والیبال دیرش لوبډلو برخه واخیسته ننداری لپاره هر ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې د والیبال لوبي د کتونکو په ژغونو پیلېږي
د خوست د تنۍ ولسوالۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرش لوبډلو ترمنځ پیل شوې د مندوزه د منتخب لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې د والیبال د دې لوبو د لنډاري لپاره د تنۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو سربیره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې د مندوزیو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال رډیو ته وویل
وکین دا ډول تورنمنټونه د زونونو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته ومیږي په دې ورستیو کې مسؤلینو ډېره توجه کړې ده والیبال تورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دادو چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅې ګړندۍ کړي
د لوبو طبيع کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل خلکو لپاره سالمه بوختیا او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي د لوبو یو طبيع کوونکی شریف الله درویش وایي
میګه دب دغه و چې د کلی ځوانون او د کلی خلک په وځي وسطو د خلکو د فرا او د تپري چانس برابر کو او ان شاء الله په انده کې به هم دا د پیچ د خلکو د فرا میګ بیا هم خدمات وکړو
د خوست اوسیدونکو وایي سپورت د نور خو هغه چې په خوکه دې ته هم لار هواروي چې خپل ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
لاس او دولت یا چارواکي دلته سره وځته کیږي هغه ولس چې څه غوښتنه او مننه وي هغه مسؤلین ته مخامخ کوي یا دغه ټورنمنټول لارې مسؤلین خپل پیغام او میسج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوس د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوي وزارتونه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رزمي او غیر رزمي ورزشونو په تمرینونو بوختي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
دا مشال ریډیو ده.